وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال او هغوی وایي چې ای زمونږ ربه تا په مونږ باندې قتال ولې فرض کړو لولا اخرتنا الى اجل قریب که د لږ وخت لپاره دې مونږ له مهلت را کړی وي لږ به دې نور وروسته کړی وو ډیلی کړی به دې وو مونږ به لږه تیاري کړې وه مونږ به داسې کړي وو مونږ به هغسې کړي وو یعنی هسې با نه یې کولی ستاسو څه خیال دی چې د وروسته کولو سره د دې تیاري سیوا شوې به وه خبره داسې نه ده چې کوم مهلت ورله ورکړی شوی وي نو دوی به خبره بیا قبوله کړې وه قل متاع الدنيا قليل اي نبي تدي توايا چې د دنیا سامان ډیر لګ دی ګوره د الله تعالی د پوها کولو طریقه څومره ښکلې ده هغوی ته داسې ونه ویلی شو چې مسله ستاسو په زړونو کې ده په دې کې دنیا راغلې ده په اصل کې د هغوی په زړونو کې د دنیا محبت دومره ډیر شوی و چې اوس هغوی په دې خبره ویرېدل چې هی زموږ نه به دنیا لاړه شي که دا دنیا راته پرېښودل وي او یا نقصان موشي نو بیا به څه کیږي او په تفسیر کې به مونږ دا خبره کوو چې د هغوی په زړه کې د دنیا محبت راغلی و نو هغوی ته وویلی شو چې د دنیا متا قلیل دی لږ دی لیکن هغوی ته داسې ونه ویلی شو چې ستاسو په زړونو کې څه دي یعنی قرآن هغوی ته داسې ډایرکټ ونه وی لیکن غل په خپله خبره پوهیږي ځکه چې د هغو په ږیره باندې خس وي نو هغوی ته وویلی شو چې د دنیا فایده لږه ده والآخرة خير لمن اتقى آخرت بهتر دی لیکن د چا د پاره بهتر دی د هر یو د پاره نه چې څوک جهنم ته ځي نو د هغوی د پاره خو بهتر نه دی د هغو د پاره چې تقوا اختیار کړي دنیا څنګه لګه ده تاسو په خپله سوچ وکړئ د دنیا ژوند زیات نه زیات 100 کاله ژوند دی او اخیرت د دې په مقابله کې انلیمیټډ دی نه ختمېدو والا د دواړو د یو بل سره هیڅ موازنه نه شي کېدی 100 کاله ژوند دلته دی او د هغه ځای داسې ژوند دی چې د هغې سره انتها شته دی نه نو د عمر په لحاظ سره هم او د وخت په لحاظ سره هم د دواړو هیڅ مماثلت نشته د کوالټي په لحاظ سره هم د دواړو هیڅ کمپیریزن نشته چېرته اخیرت او د دې نعمتونه او چرته دنیا مسلې او مسایل له دې ځې د اخرت یو وړوکی شان ځې او د دنیا په دنیا کې چې هر څه دي نو د هغې نه بهتر دي نو دنیا قلیل ده په کوالټي او کوانټیټي دواړو کې یعنی د هغه ځای انعامونه هم ډېر زیات دي کوالټي هم ډېره ښه ده او کوانټیټي هم زیاته ده یعنی وخت هم ډېر دی د اخرت یعنی ټول عمر والے ژوند دی که نه او بیا ګورئ نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دنیا حیثیت دا وښیو صرف دومره ده لکه چې تاسو سمندر ته لاړ شئ او په هغې کې ګوته ډوبه کړئ نو څومره اوبه ستاسو په ګوته پورې ونښلي نو د دې مثال د دنیا دی او د سمندر مثال د اخرت دی چې انسان مړ شي نو د هغو نه به تپوس شي چې تا څومره موده تېره کړې وه په دنیا کې څومره وخت یې تېر کړی و ويوما او بعد يوم يوور زيادة غين سهيسا او زيني خلق بوايتي ما لبثنا غير ساعة مون يو ساعت باتي شويو مون نيو باتي شوي مگر يو ساعت يعني دا يوه غنطينا مون زياد نيو باتي شوي دا او يا كالات يا كالا يا لسكم سل كالا بپورا يو غنطة بنده تخكاري چه هر کل دا غزي جوان ويني نو هاغو تبا بنظر راشي چې دا صرف دغه وه د دې ځای متا هم دا ټولې فایدې ډېرې لږې دي او قلیل هم نه دی قلیل ورته ویلی شوی دی یعنی په لام باندې چې تنوین دی دومره لږ لکه چې د نش برابر وي دومره لږ او موږ ته څومره لویه ښکاري دا دنیا او الله تعالی د دې موږ ته څو اصلیت ښیلی دی په اصل کې ستاسو بیماری دا چې تاسو دا دنیا پرې خودل نه واړی اوس بهانه کوي چې الله تعالی را لږ مهلت را کړی وي نو دا دنیا خو هیڅ هم نه ده او اخرت خو ډېر بهتر دی د تقواوالو دپاره ولا تظلمون فتیله او په تا باندې به ظلم نه کیږي دومره لږ شان به هم الله تعالی په تاسو باندې ظلم نه کوي ستاسو حق به نه وهلی کیږي که چېرې ته د الله په لاره کې څه نقصان اچتوې نو ولې الله تعالی به ستاسو حق کیږدي نه چې څوکم د الله تعالی په لار کې ورکوي نو ولا تظلمون فتیلا، کچرې تاسو خپل وخت ورکوئ نو الله تعالی به د تارم ظلم هم نه کوي، د دې اجر به تاسو ته ملاویږي. او ظلم سوی د چا حق وهل، لکه که ستاسو اجر وي تاسو ته اجر میلاو نه شي نو دا به ظلم وشي، نو د هیچ چا حق هم هغه نه وهي، د تار برابر هم. که تاسو چاله سوشی ورکړو د ستن امره، او یا تاسو چاله وخت ورکړو یا دومره کوشش مو کړو، نو تاسو ته به د هغې اجر میلاو شي. ځکه فکر مه کوئ، پریشانی نه ده پکار په دې کې، تاسو ته به فایده ضرور میلاویږي، نه به څوک دا هیروي او نه به حق وهلی کیږي. اینما تکونو یدرککم الموت، چې چرته هم ته یې، که په امریکا کې یې، که په افریقا کې یې، که په استرالیا کې یې، هر ځای چې یې، که د ځمکې په هره حصه کې یې، که په یو غار کې ننوځې، که په دې ځمکه کې یې، که په آسمانونو کې یې، دا هر څه پکې راغلل او خیلا پکې هم راغله، یعنی د ځمکې او آسمان په منځ کې چې کومه خیلا ده. اینما تکونو، که هر ځای یې تاسو، یدرککم، نو عمومی به تاسو مرګ، چې کله د مرګ نه تو تختې نو سوچ کوي چې تو به وتښتې، پټ به شې، هغه به پخپله راشي او تا به بیا مومي، ستا سره به ملاقات وکړي. ولو کنتم فی بروج مشیده، که چېرې تاسو په قلو کې پټ شئ، ښه په پټو مضبوطو، مشیده څه ته وایي؟ داسې مضبوطي چې هغې ته څوک هم نشي داخلېدی، یعنی په هغې کې څوک هم نشي داخلېدی. سکای سکریپرز دي، کو بیلډنګز دي، او په هغې کې د ټول نوچت ځایونه دي، او هغه هم داسې بند شوي وي چې هغې ته هیڅ څوک نشي داخلېدی. نو مرګ به هلته هم راشي او بنده به ونیسي، او دا شی هیڅ څوک هم نشي ډینای کولی. کافر هم دا خبره مني چې مرګ به یو ورځ راځي، لیکن خبره دا ده چې بنده د دې مرګ دپاره تیاری وکړي. پاغی که مونگ بل شانیو، گنی هر بنده تا پتا دا چی مرگ برازی، هاگ کیفیت محسوسوینا، هاگ تلل بنده محسوسوینا، هر سو پاتی که دل بنده نمحسوسوی، تک شوا؟ یعنی سوشی، گنی هر بنده تا پتا دا چی مرگ برازی، هاگ کیفیت محسوسوینا، هاگ تلل بنده محسوسوینا، او دا مرگ یو جتکا دا، چې هغه راشي نو بنده ته بیا په خپله پته ولګي چې متاع الدنیا قلیل ده، اوس خو بنده ته کثیر ښکاري که نه. دا به هغه وخت پته ولګي چې کله مرګ راشي. چې کله شاه سعود وفات شو نو د هغو لاش پروت و، نو عبدالله بن باز د شاهي خاندان ټول خلک راجمع کړو او وی ویل چې ګورئ دا بادشاه و، لیکن نن دی بادشاه نه دی. نن چې هر څوک مري وفات کیږي، نو د دو او د هغو په ځای کې هیڅ فرق نشته، یعنی دواړه به یو شان په قبر کې وي. نن تاسو یو قرضدارې کس خښوی، او که یو شاه سعود دا اعزاد، یعنی نن که څوک یو قرضدارې خښوي چې د هغو سره هیڅ نه وو، او که څوک شاه سعود د اعزاز سره خښوي، یعنی دا بادشاه د ډېر عزت سره خښوي، لیکن چې کله د قبر نه دواړه راپاسي نو دواړه به برابر وي. د مرګ د یوې جټکې د دنیا ټولې رنګینۍ، ټول محلونه، ټول جایدادونه، غلامان، ښځه، بچي، سرکاري اعزاز، هر څه د بنده نه پاتې شي، او چې کله دا ټول په خپلو کارونو کې ولګي نو هیڅ څوک به هم چاته یاد نه وي. او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ډېره ښکلې دعا ده چې ای الله، چې کله خلک ما نن په قبر کې کیږدي او هغوی لاړ شي په خپلو کارونو کې ولګي، نو ای الله هغه وخت تو خپل محبت راکړې او تو زما سره شې، باقي خو به ټول خلک لاړ شي، ای الله تو زما مل شې، ځکه چې هغه وخت به یو ملګری هم نه وي، هغه وخت به صرف یو ملګری وي او هغه دی الله. څوک د چا قبر ته نه ځي، څوک په هغه تیاره، په هغه تنهایی او هغه ویره برداشت کولی شي، او دا کله کله تصور کول پکار دی، ځکه چې دا یو حقیقت دی. سوچ کوي چې څومره خلک زمانه کم عمر والا وو، زمانه زیات صحتمند وو، لیکن هغوی زمانه مخکې لاړل. یاد ساتئ دا خبره، چې مرګ د بیماری یا اکسیډنټ په وجه نه راځي، بلکې اکسیډنټ یا بیماری د مرګ په وجه راځي. مرګ صرف په دې راځي چې هغې له راتلل دي. که تاسو په دنګو دنګو بروج کې هم لاړ شئ، په قلعهګانو کې هم پټ شئ، که په غار کې هم پناه واخلئ، ګورئ دا څنګه شی دی. دا بنده پریږدي نه، مرګ مخکې مخکې او بنده ورپسې. وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، او کورسی هغوی تسوسیس نو هغوی وایی چی داد اللہ دا طرف نده. دا هم دا منافقین و خبری دی. کو هغوی تسو خیر ملاوشی نو وایی چی داد اللہ دا طرف نده. پا مون باندی دیر غط کرم ده. لکه کنن هم سوک دا نم مسلمان وی، هغو تا دا منز روجی دا یو سیس پتا نوی، بیا هم آغا وایی بس ماشاءاللہ ماشاءاللہ، زما دا فلم دومره کامیاب شو، ماشاءالله انشاءالله، بس دا الله نه دعا کوي چې زما دا کاروبار روان شي. نو منافقینو به هم په هغه ورځو کې وي چې دا د الله د طرف نه دي. وان تصیبهم سیئه، او چې کله ورسي هغوی ته سوبدي، یقولو هذه من عندک، نو وایي دا ستا د طرف نه ده. دلته په عندک کې د کا ضمیر نبی کریم صلی الله علیه وسلم طرف ته ځي. په نبی کریم صلی الله علیه وسلم به الزام لګوو چې ستا په وجه وشو داسي، تا غلط پلانینګ کړی وو، ستا د غلطۍ په وجه داسي شو. یعنی داسې پیغورونه به یې ورته کول، ډېرې د پریشانۍ خبرې به یې کولې، او داسې الزامونه به یې لګول. قل، تو ووایا، ای نبی تو ووایا، قل کل من عند الله، هر څه د الله تعالی د طرف نه دي. یو شی هم د الله د اذن نه بغیر نه کیږي. د هر څه خالق الله دی. کو شر راځي نو هغه نو د هغو په وجه، لیکن د شر سبب څه وي هغه یې مخکې بیان کړی دی. فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، سوشو سوشو قوم سوشو یوی خلکو، یعنی پا دی منافقونو سوشی چه دی پا خبر پوهی گیره. دا اللہ دا حدیثا نمراد هر خبر هم کی دیشی، ولی دی پا دی خبر بانی نپوهی گی. زمو چه کم بزرگان تیر شوی دی چه کل باغوی دا قرآن پس خبر نپوهی دا دی آیت پا وجه. الله تعالی په قرآن مجید کې فرمایلی دي چې منافقین د الله په خبره نه پوهیږي، او چې مونږ یو چرته، نو مونږ داسې سوچ کوو د ځان په باره کې چې چرته زه منافقه خو نه یم. په دې هغوی نه پوهېدل چې ټول شر او خیر د الله د طرف نه دی، او هغوی به د بدی الزام په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې لګوو. ما اصابك من حسنه فمن الله، چې څه هم خیر تاسو ته ملاویږي نو هغه د الله تعالی د طرف نه دی. وما اصابك من سیئه فمن نفسك، او چې څه هم بدی تاسو ته رسي نو هغه ستاسو د نفس په وجه ده. راځي خو د الله د طرف نه، لیکن د هغې وجه څه وي؟ د بدی وجه د انسان بد اعمالۍ وي، د انسان ګناهونه وي. چې کله انسان ګناه کوي نو د هغې وبال بیا څه وي؟ سو غم راشي، سو مصیبت راشي، سو تکلیف ورسي. بیا په هغو باندې دا سیزونه راځي چې انسان ته کله سو تکلیف ورسي نو هغو له څه کول پکار وي؟ په خپلو بد اعمالونو او خپلو کمو باندې نظر پکار وي، هغو له کتل پکار وي چې زما سو قصور دی. داسې نه دي ویل پکار چې زما نه سو داسې ګناه شوی دی چې د هغې سزا ماته ملاویږي. نو داسې نه دي ویل پکار، ځکه چې په دې کې بنده خپل ګناه نه مني چې زما نه خواړه سو ګناه شوی نه دی، چې زما خو د سره سو قصور شته دی نه. دا خبر ومنئ چې ها، قصور رانه شوی دی. ګوره، یونس علیه السلام خپل قصور منلی و، او هغو بیا دا کلمه ویلي وه: لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین، چې زه ظالم یم. هغو خو داسې نه وی چې ما سو ګناه کړی دی، هغو خلک داسې وو، قوم یې داسې وو، کو ما هغوی پرېښودل نو هغو داسې نسو داسې قصور مې کړی وو. یعنی هغو داسې هم ویلی شو چې زما قوم داسې وو، خپل قوم لی الزام ورکولی شو. هغوی خو داسې خلک وو، هغوی خو داسې وو، کما غوی پری خو دل نسو دا سی قصور ما کرے دے لیکن ها غنبی و او ها غوی چی انی کنتو من الظالمین بے شکا زیما او ما غلطی کری دا ز ظالمیم مونگ چر پخپل غلطی منو کمونگ پر پمونگ بانی پریشانی راشی یا سغم راشی نو بیا مونگ سکو امیشه دا نور و قصورون لطو پلانی دا کار کرے و پلانی دا سی کری و پل غلطی را دا چرتا دا سرخ کاری نا او هاگه منل پا دنیا کی دا طولو نا غط کار دی نو خپل غلطی منل پا کار بی پا نور و باندی بنده و سکوی او مونگ خو چا پیر خلق لطو زما خو هیڅ قصور نشته د دوی قصور دی الله تعالی فرمایلی دی ما اصابکم من مصیبت کسبت ایدیکم نو مصیبت هم تاسو ترسی ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم یو مصیبت هم تاسو تنرسی مگر دا چی دا ستاسو د لاس ګټه وي ویعفو عن کثیره ډیر خو مونږ هسې هم معاف کوو الله تعالی زمونږ په ټولو قصورونو باندې مونږ نیسي هم نه ډیر هر څه معاف کوي اوس داسې نه ده چې تاسو څوک په مصیبت کې ووینئ او ووایئ چې هغو به څه قصور کړی وي زکه خو سره داسې وشو دا ډیر غلط سوچ وي د چا په باره کې او ډیره بده خبره ده کچرې واقعي د هغو نه څه قصور شوی وي او الله تعالی هغه په مشکل کې اچولی وي نو د هغو لپاره د الله تعالی د طرف نه رحمت دی ځکه چې هغه به خپله غلطي وویني او د الله نه به توبه وباسي الله ته به رجوع وکړي نو دا یو خیر شو کنه د هغو لپاره او کچرې انسان ګناه کوي نو ولې بیا دا خیر دی چې الله تعالی هغه له نورې خوشحالۍ ورکړي او نورې کامیابۍ بله ورکړي هغه خو به چېرته دا سوچ هم نه کوي چې ما څه غلطي کړې ده هغه خو به بیا په هغه لاره باندې ځي د منافق د سوچ انداز جدا دی یو شی چې هغه د خیر دی نو په هغې کې هغو ته شر ښکاري او وایي چې شکر دی چې زه بچ شم او هغه شی چې په هغې کې شر وي هغو ته خیر واله ښکاري نو لکه اوس په چا امتحان دی په ظاهره خو هغه په تکلیف کې دی خو هم دغه داغو دپاره رحمت دی ځکه چې الله تعالی داغونه ګناهونه ریجوي که یو معمولي غنه هم په بنده کې لاړه شي نو د هغې سره هم داغو ګناهونه معاف کیږي که د چا زوی وفات شو نو خلک وایي چې ضرور به د دونه څو نه څو ګناه شوي وي ځکه خو یې دا زوی داسې لاړو څومره تکلیف دی خبرې کوي چې څوک څنګه داسې خبرې په چا پسې کولی شي پته نه لګي چې الله تعالی د هغو څومره درجې اوچتې کړې که څوک په داسې سیچویشن یا حالاتو کې ووینئ نو دا سوچ کوئ چې دا په دو باندې د الله سبحانه وتعالی د طرف نه ازمایش دی ولې په انبیا باندې به مصیبتونه نه راتلل نو ولې تاسو د هغوی په باره کې داسې سوچ کوئ هیڅ چرته هم داسې سوچ مه کوئ په صالحینو باندې په صحابه باندې په هغوی باندې څومره مشکلات راغلي وو د دې سره د انسان درجې الله تعالی اوچتوي دا د الله تعالی د طرف نه یو ازمایش وي نو مونږ د نورو خلکو متعلق ولې داسې سوچ نه کوو چې کله څه مصیبت یا مشکل راشي نو هغه ازمایش هم کیدی شي او د انسان د څه ګناه وجه هم کیدی شي او الله تعالی هغه په دنیا کې پاک کړي او بیا الله تعالی هغو له د توبې توفیق ورکړي الله تعالی هغه ځان ته نږدې کړي نو د هغو دپاره خو رحمت شو او لیدو والا سوچ کوي چې دوی ضرور څه ګناه کړی دی دی به ښه کس نه وي ځکه ورسره داسې وشو ځکه پی دومره غټ مصیبت راغی او چې کله په مونږ څه مصیبت راشي نو مونږ ته خپلو معاملاتو طرف ته کتل دي چې زه د بل سره څنګه سلوک کوم مونږ ته خپل اخلاق طرف ته کتل دي او دا راته هم کتل دي چې چېرته د چا حق خو مې نه دی وهلی د چا سره سوزیاتي خو مې نه دی کړی څوک مې چېرته خفه کړی نه دی زما په عبادت کې خو چېرته کمی نه دی راغلی په حقوق الله کې وګورئ په حقوق العباد کې وګورئ چې کوم ځای کې کمی دی او بیا د الله تعالی نه توبه او استغفار ډیر زیات کوئ او خپله غلطي هم تلاش کړئ او دا سوچ مه کوئ چې ما څه غلطي کړې ده نو استغفار صرف د وظیفې په طور مه کوئ او صرف خبره په دې کوم چې دا راته وظیفه او دا وظیفه او دا صرف په دې خبره کوم چې دا راته چا وظیفه خیالي ده او که څوک چاته یو بل کس ته وایي چې توبه استغفار کوه، نو هغه بنده له قهر وچی چې دا راته ولې وایي، موږ څو کړي دي چې توبه وکړو؟ ولې موږ ورته ګناهګار کارو چې داسې راته وایي چې استغفار وکړه؟ قرآن وایي چې دا زموږ خپل ګناهونه دي او موږ انسانان یو، زموږ نه ګناهونه کیږي، پته نشته چې څومره غلطیانې موږ روزانه کوو. کو هر مشکل راشي نو فورا خپل ځان ته کتل پکار دي. بعضې وخت بنده پوهه هم نشي چې ما دا غلطیانې کړي دي، او بیا ډېره زیاته توبه کوي، استغفار کوي. و ارسلناک للناس رسولا، دلته الله تعالی فرمایي چې دا ستا طرف ته نه دي، نو اے نبی تو دې ته ووایه چې دا ستاسو د خپلو نفسونو په وجه دي. یعنی دلته الله تعالی فرمایي چې اے نبی دا ستا د طرف نه نه دي، نو اے نبی تو دې ته ووایه چې دا ستاسو د خپلو نفسونو په وجه دي. او الله تعالی وفرمایل چې و ارسلناک للناس رسولا، اے نبی مونږ خو تو رسول جوړ کړی یې او را لېږلی، ولې ته مونږ مصیبت لرا لېږلې چې ستا په وجه په هغوی باندې مصیبت راشي؟ وکفا بالله شهیدا، او الله تعالی کافی دی په دې باندې شهید، یعنی گواه. الله تعالی په څو گواه دی چې اے نبی تا د خپل رسالت حق ادا کړی دی، یعنی ته چې مونږ د څو دپاره رسول را لېږلې یې، او الله په دې خبره گواه دی. او الله تعالی گواهی ډیره لویه خبره ده، دا وړه یعنی معمولی خبره نه ده. چې کله الله تعالی په چا باندې گواه شي، یو ځل عیسی علیه السلام یو سړی ولیدو، هغه غلا کوله. عیسی علیه السلام هغه راوغوښتو چې تا غلا کوله، نو هغه وویل چې زو الله گواه جوړم، ما غلا نه ده کړی. هغه دروغ وویل. نو پته درته چې عیسی علیه السلام ورلسو جواب ورکړو چې د الله نوم رښتینی دی او د الله گواهی هم رښتیا ده. زما سترګې چې دي که نه، زما سترګو چې څه لیدلی دي، نو هغه دروغ کیدی شي، لیکن د الله تعالی نوم دروغ نشي کیدی. چې ته وایې نو زما سترګو به دوکه خوړلی وي، لیکن دا خبره رښتینی ده. د دې خبرې خیال پکار دی چې د الله قسم ډیر د عقل او پوهې سره پکار دی، او دا د جرأت خبره ده. ډیر احتیاط کوئ په دې معامله کې، چې په دې کې چرته د غلطې خبرې ملاوت هم ونه شي. دویمه خبره دا ده چې کوچا ستاسو په مخ کې د الله قسم خوړلی وي که نه، نو تاسو به په یقین کوئ، ځکه چې دا هغه نوم ډیر اوچت دی، ډیر لوی دی. نقصان اوچت کړئ، لیکن د الله ګواهي ډیره لویه خبره ده. بلکه عیسی علیه السلام چې وایي چې زما سترګو دوکه خوړلې ده، نو الله تعالی د دې خبرې لپاره گواه کافی دی، یعنی پوره دی، یعنی چې ته د الله رسول یې او تا د رسالت حق ادا کړی دی. ومن یطع الرسول فقد اطاع الله، چې چا د رسول اطاعت وکړو نو هغه د الله تعالی اطاعت وکړو، ځکه چې د رسول د اطاعت کولو حکم څوک ورکوي؟ دا خبره څوک کوي؟ دلته الله تعالی فرمایي، هغه پخپله وایي چې چا هم زما د رسول اطاعت وکړو نو داسې شوه لکه زما اطاعت چې وکړو. او دا د الله تعالی حکم دی چې د رسول اطاعت به کوئ. نو دا ټول آیتونه تاسو هایلایټ کړئ، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اطاعت، چې څومره هم آیتونه تاسو ویلي دي، نو هغه ټول تاسو هایلایټ کړئ. او چې څوک منکرین حدیث دي او د حدیثونو نه انکار کوي، نو هغوی به اطاعت رسول بیا څنګه کوي؟ هغوی وایي چې قرآن پوره دی، او قرآن وایي چې د رسول اطاعت به کوئ. تاسو خو قرآن منئ، نو دا خو په قرآن کې لیکلي دي. د دې مطلب دی چې ستاسو په قرآن باندې هم ایمان نشته. د رسول اطاعت چې تاسو کوئ، نو په دې نه چې تاسو د هغوی یو شخصي اطاعت کوئ، بلکې هغه د الله تعالی پیغمبر دی، هغه رسول دی. نو په دې وجه ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې چا هم زما اطاعت وکړو نو هغه د الله تعالی اطاعت وکړو، او چې چا زما نافرمانی وکړه نو هغه د الله تعالی نافرمانی وکړه. موږ داسې نشو ویلی چې دا خبره خو په حدیث کې ده چې الله تعالی لعنت کړی دی. کوا خبر په حدیث کې ده، نو هغه هم دغه شان منل دي لکه څنګه چې په قرآن کې خبر راځي. ومن تولا، او چې څوک مخ واړوي، چې څوک د رسول صلی الله علیه وسلم د اطاعت خبره نه مني، یعنی چې څوک د رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت نه کوي او خبره نه مني. وما ارسلناك عليهم حفيظا، دلته الله تعالی فرمایي چې اے نبی، مونږ ته په دې باندې نگران نه یې جوړ کړی، دا ستا ډیوټي نه ده چې دوی به خامخا مني. نو نه، مونږ مخکې ویلو کنه، الله تعالی فرمایلی دي چې اے نبی، ستا نه به سوال نه کیږي، مونږ به ستا نه دا تپوس نه کوو چې دوی ولې دوزخ ته لاړل، تو په دې باندې په دې کې موجود وې. نه، دا ستا ذمه داري نه ده، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه به صرف د پیغام د رسولو تپوس کیږي چې تا دوی ته پیغام رسولی و او کنه، تا د رسالت حق ادا کړی و او کنه. حالانکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مدینه کې حکمران و، بیا هم هغه ته وفرمایلی شو چې تو په دې باندې نگران نه یې. او یو بل ځای کې راځي په سورت مطففین کې، لست علیهم بمسیطر، اے نبی، تو په دې باندې داروغ نه یې چې دوی د ډنډو په زور صحیح کړې. ویقولون طاعه، او هغوی وایي چې اطاعت به کوو، هغوی په خوله وایي. څوک؟ د منافقینو خبره ده. دلته د هغوی خصلتونه بیان شوي دي، نو ځکه موږ له خپل ځان د هغوی سره کمپیر کول په کار دي چې چېرته داسې خبره خو موږ نه کوو چې په ژبه موږ وایو چې ها ها موږ منو. فإذا برزوا من عندك، أو تكل هغوي أوزي ستاد خوانا، بيت طائفة منهم، دشبي مشورك وي يوردال پاويكي، غير الذي تقول، سيواي داغينا چي تاسو واي، يعني بيا داغي مخالف خبري كوي دنبينا، أو سو كوي، يعني دشبي يو ميتين كوي، أو يخبال يو گروپ جور کرده، چي پاويكي أغوي سازشونا كوي، چې کله به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په محفل کې ناسو، نو یې به چې ها موږ اطاعت کوو، او چې کله به بیا ځان نشو، نو بیا به دا حال و. د منافق څنګه کردار وي؟ دا خو دوه مخونه وي، یو ځای یو شان خبرې کوي، او بل ځای چې بل خوا لاړ شي نو بیا بل شان وي. مخامخ تعریفونه کوي، خبره مني. نو موږ له خپله هم جایزه اخیستل پکار دي چې چېرته موږ خو داسې نه کوو. والله یکتب ما یبیتون، او الله تعالی لیکي هغه څو چې هغوی د شپې مشوره کوي. د هغوی دا خبره هیره ده چې الله تعالی زموږ هر سلوکي چې موږ وایو. فاعرض عنهم، یعنی د منافقینو دا خبره هیره ده چې الله تعالی هر چې زموږ هر سلوکي دا موږ چې وایو. فاعرض عنهم، او اوس یو مسله، او بس یو مسله راغله. ځینې خلک داسې خبرې کوي، ځینې خلک مخامخ یو سوي، او په شا باندې بیا بل سو کوي. فاعرض عنهم، اوس یو مسله راغله چې ځینې خلک داسې خبرې کوي، ځینې خلک مخامخ یو سو کوي، او په شا باندې بل سو کوي. نو اوس سو کول پکار دي؟ ستاسو په خیال مونږ خلک سو وایو چې رښتینی پکار ده؟ مخامخ ورسره ټوله خبره وکړي، او الله تعالی سو فرمایي، داسې خلک چې ستا خلاف خبرې کوي، مشورې کوي، نو ته سو کړه، اعراض وکړه، اګنور یې کړه، پرېږده دوی. ولې؟ سو وجه ده. ګورئ، چې کله یو دین والا کس په داسې قسمه خبرو کې ونښلي، نو بیا هغه د خپل مقصد نه لرې شي، هغه بیا خپل کار چرته نشي کولی. د هغو وخت خو بیا په دې فضول خبرو کې لګوي، هغه به بیا ټول وخت رښتینولۍ کوي، یو برا غونډوي، بل برا غونډوي، د یو سره به صفایانی کوي، د بل سره به صفایانی کوي، څوک به یو خبره کوي او څوک به بله، د یو خلاف به بنده کار روایي کوي او د بل خلاف. نو دلته نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وفرمایلی شو چې پرېږده د هغوی خبرې، د دې نه هیڅ هم نه جوړیږي، دوی پرېږده. او وتوکل علی الله، او په الله تعالی باندې توکل وکړه. د الله د توکل خبره ولې راغله؟ د الله تعالی د توکل خبره ولې راغله؟ چې دا غوی نه مخ واړوه او توکل علی الله. په دې وجه اعراض وکړه چې کله څوک د چا په مخالفت کې دا قسم خبرې کوي نو هغه په دې خبره ویریږي چې دوی به زما خلاف غلطې خبرې مشهورې کړي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وفرمایلی شو چې دوی پرېږدوه او په الله باندې یقین او بروسه لره. او هغه یقین څه شی دی؟ چې څوک هیچ چا ته هم څه فایده نشي رسولی چې تر څو پورې د الله تعالی اذن نه وي شوی، او نه چاله څوک نقصان ورکولی شي چې تر څو پورې د الله تعالی حکم نه وي شوی. زما په الله باندې بروسه او یقین دی، پوه شوې؟ یعنی هغه ټولو خلکو ته څومره یو ښکلی حل وخیلی شو چې زما الله شته که نه، هغه به پخپله د دې هر څه خیال ساتي. دې ما ته څه نقصان نشي رارسولی که زما خلاف خبرې او مشورې وکړي. څوک چاله نقصان نشي ورکولی تر څو پورې چې د الله اذن نه وي. نو انسان ته یو غټه تسلي میلاو شي چې یقین وکړی په الله. وکفا بالله وکیلا، او الله تعالی کافی دی. وکیل یعنی کارساز. د یو وکیل څه کار وي؟ چې کله مونږ وکیل ونیسو د عدالت دپاره، ستاسو مقدمه کوي، ستاسو د فایدې خبره کوي، ستاسو دپاره په خبرو سوچ کوي او حل راوباسي چې د کوم ځای نه به تاسو ته فایده میلاو شي. هر ځای چې ستاسو دپاره په قانون کې گنجایش وي، وکیل د خپل کلاینټ د طرف نه ولاړ وي، د هغو دپاره دلیلونه پیش کوي، د هغو دپاره جنګیږي. نو کوي دي هغوی ستاسو خلاف خبرې؟ ځکه چې ستا وکیل الله تعالی دی. چې چا الله تعالی خپل وکیل جوړ کړو، نو بیا ویره د څه خبرې؟ هغو له خو بیا هیڅ فکر نه دی پکار د هغوی د خبرو. افلا یتدبرون القرآن، نو ولی هغوی په قرآن کې تدبر نه کوي؟ یو خو دا خبره زموږ د ټولو دپاره ده. نو الله تعالی دا نه دي فرمایلی چې ولی هغوی د قرآن تلاوت نه کوي، ولی هغوی ترجمه نه رټ کوي د قرآن، ولی هغوی حفظ نه کوي، ولی هغوی د قرآن په آیاتونو نه پوهیږي. بلکې دلته د تدبر لفظ راغلی دی. څه لفظ راغلی دی؟ تدبر. په تدبر کې او عام ویلو کې فرق دی. تدبر وایي ډیر په ژوره کې تلو ته، او د هغې نتیجه راایستلو ته وایي چې دا خبره به زما په ژوند کې څنګه اپلای کیږي، څنګه به دا زه په عمل کې راولم. په سورت محمد کې په آیت نمبر 24 یعنی څلیرشتم آیت کې الله تعالی فرمایي چې افلا یتدبرون القرآن عم على قلوب اقفالها، ولی هغوی په قرآن کې غور او فکر نه کوي؟ د دوی په زړونو باندې تالی ولګی دی، دوی پوهیږي نه؟ ولی دوی د پوهې سره قرآن نه وایي؟ د دې نه پته لګي چې قرآن د دې دپاره راغلی دی چې تاسو تدبر کوئ. یعنی زموږ سره وخت چرته دی د تدبر دپاره؟ صرف چې هسې ووایو د اسانې ترجمې سره، نو د هغې دپاره هم وخت نشته. د دې ځای نه پته لګي چې قرآن د پوهې سره ویل او په دې باندې غور او فکر کول، په دې کې په ژوروالي کې تلل ضروري دي. د دې د پوهېدو دپاره یو ځای کېدل او سبق ویل د ټولو ذمه داري ده او زموږ فرض دي. منافقینو ته ویلی کیږي چې ولی تاسو په قرآن کې غور فکر نه کوئ؟ ځکه چې کو دوی تدبر کولی که نه، نو بیا به د دوی دا حرکتونه نه وو. د شپې به نه کېناستل چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خلاف خبرې وکړي، سازشونه جوړ کړي، په قتال باندې نه ځي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په اطاعت کې شاته دي. نو ولی دوی تدبر نه کوي؟ دوی ته پته نشته چې قرآن څه وایي؟ هغوی به هم وایي چې مونږ خو قرآن منو، خو اطاعت رسول نشو کولی. دا ورته ګران کار ښکارېدو. ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، او کچری دا قرآن د غیر الله د طرف نه وي، نو البته په هغې کې به بیا دوی ډېر زیات اختلاف موندلی و. ځکه چې کله بل بنده یو شی لیکي، لکه که دا یو انسان لیکلی وي چې کله یو بنده دیرش کاله یو شی لیکي، ځکه چې دا قرآن تقریبا په دیرشتو کالو کې نازل شوی دی چې کله یو انسان یو شی لیکي نو د هغو لس کاله پس هغه سوچ بیا هغه شان نه وي. د وخت سره، د حالاتو سره، د وخت د تبدیلۍ سره د هغو سوچ هم بدلیږي، په علم کې هم اضافه وشي نو د هغو سوچ بیا بل شان وي. که څوک لس یا شل کاله پس خپله ډایري وایي چې لس یا شل کاله مخکې لیکلی وي نو هغه وایي چې دا ماسو د بې عقلۍ خبرې لیکلي دي. اوس تاسو په خپله د هغې سره متفق کیږئ، بلکې موږ وایو هم چې دا خو د ځوانۍ خبرې وې، هغه وخت زه دومره نه پوهېدم، زما عقل دومره نه و هغه وخت. نو انسان د خپلو خبرو مخالفت کوي، کانټرډکټ کوي. نو که دا قرآن هم د چا انسان د طرف نه وي نو په دې کې به تاسو ته اختلاف کاریدو، لیکن ګورئ د شروع نه واخله د اخیره پورې په دې کې هیڅ اختلاف نشته، دا هغه یو دی. ټوله وحی د اول نه واخله د اخیره پورې یو شان ده، هیڅ اختلاف پکې نشته. نو په یوه خبره کې هیڅ فرق هم نشته، که هغه د شروع خبرې دي، که هغه منځ والا خبرې دي، که هغه د اخیري ورځو خبرې دي. دا آیت یو دلیل دی د هغه خلکو د پاره او هغوی له د جواب ورکولو د پاره چې څوک وایي چې دا خبره تاسو څنګه پروف کوئ، تاسو دا خبره ثابته کړئ چې دا د الله د طرف نه دی. تاسو ته غیر مسلمانان هم ویلی شي چې تاسو پروف راولئ، دا خبره تاسو څنګه پروف کوئ، ستاسو په خبره باندې مونږ څنګه عمل وکړو چې دا د الله تعالی د طرف نه دی، د دې څو پروف دی ستاسو سره. نو هغوی ته ووایئ ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، دا به بیا داسې نه و لکه څنګه چې دی. دا خو لږ ووایه او غور او فکر پرې وکړه نو تاسو ته به پته ولګي چې په دې کې هیڅ اختلاف نشته. الله تعالی دې موږ له په قرآن کریم کې د تدبر کولو توفیق راکړي. آمین یا رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. تلاوة ووري.
بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما. ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم، ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا